درنو اوریدونکو السلام علیکم. اوس په افغانستان کې د مسپښین دوی بجې دی د ازادي رادیو د دې سات په خبرونه کې تشناس ملاندی پروګرام لرو. خو لمړی مو زه اسمت ساروان د دې سات خبرونو ترابولم. په میدان وردګ او فراه ولایتونو کې په دوه ترافیکي پیښو کې لږ تر لږه 15 تنه مړه او 9 نور ټپیان شوي دي. د طالبانو د میدان وردګ ولایت د اطلاعات او کلتور ریاست په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې نن یک شنبه دغه ولایت په مرکز میدان ښار کې د سپرلیو له یوه موټر سره د باروونکي لارې د ټکر په نتیجه کې د یوې کورنۍ درې غړي مړه او درې نور سخت ټپیان شوي دي. له بلې خوا د فراه ولایت په بالابلو کلسوالۍ کې پرون شنبه د سپرلیو د یوه موټر د چپه کېدو په پیښه کې دوه تنه مړه او شپږ نور ټپیان شوي دي. د تېرې اونۍ د سې شنبې په ورځ د طالبانو د ترافیکو عمومي رئیس وویل چې په تېرو شپږو میاشتو کې په افغانستان کې 1200 تنه په ترافیکي پیښو کې مړه شوي دي. 15 تنه افغانان چې د پاکستان د بلوچستان ایالت د سکرو په یوه کان کې کار کاوه په کان کې د ګازو د خپرېدو له کبله مړه شوي دي. پاکستاني رسنیو نن راپور ورکړ چې دا پیښه پرون شنبه د هرنایي ولسوالۍ په شاراک کان کې وشوه. ځایي چارواکو ویلي چې یوه خصوصي کان ته شپږ کارګر ننوتل او د سکرو کیندنه یې پیل کړه. وروسته 15 تنه د میتان ګاز له کبله مړه او شپږم چې سخت بې هوښه شوی و وژغورل شو. د طالبانو تر کنټرول لاندې د پاکستان په کراچۍ کې د افغانستان قونسلګری اعلان وکاوه چې سند ایالت له بیلابیلو زندانونو څخه 44 تنه افغان اتباع خوشي کړي او بیرته افغانستان ته ستانه شوي دي. قونسلګری په خپل ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر کې لیکلي چې په خوشي شویو بندیانو کې ښځې، ماشومان او د ښوونځي 21 زده کوونکي شامل دي او هغوی د اسنادو د نه لرلو له کبله بندیان شوي وو. په افغانستان کې د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو کمیشنری یو ان ایچ سی آر د میندو او ماشومانو د مړینو د کمولو لپاره په بامیان ولایت کې د قابله ګانو د روزنې پروګرام د فارغانو دوهم پړاو پیل کړ. د ملګرو ملتو د ادارې پرون شنبه پر خپل ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر ولیکل چې د قابله ګۍ د زده کړې پروګرام یې د اروپایي اتحادیه او همکارو مؤسسو په مالی مرسته اجرا کړی دی. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتو د لوی کمیشنری په وینا دا قابله هڅه کوي چې افغانستان کې د میندو او ماشومانو د بریدو کچه ټیټه کړي. په داسې حال کې چې د اوکراین په ختیځ کې جګړه دوام لري، مسکو او کیف هری وو د متحدو عربي اماراتو په منځګړتوب 103 جنگي اسیران تبادله کړي دي. د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زیلینسکی پرون شنبه تایید کړ چې هیواد خپل 103 پوځي پرسونل له روسیې څخه بیرته راستانه کړي دي. هغه په خپل ایکس پاڼه یا په خوني ټویټر لیکلی له روسیې سره تبادله شوی اسیران اوکراین ته رسیدلی دي. زیلنسکی د اوکراینی عسکرو عکسونه خبره کړي چې یو بل ته غیژ ورکوي او په موبایل ټلیفونونو خبري کوي. د روسیې دفاع وزارت هم اعلان کړی چې د متحده عربی اماراتو په منځګړتوب د یوې موافقه لمخې 103 اوکراینی عسکر لخپلو همدومرو سرتیرو سره تبادله کړي دي او لشتر لږه 8 کسان هغه محل مرشل چې د غیر قانوني کډوالو یو وړه بیړۍ د بریتانیا او فرانسې ترمنځ په اوبو کې ډوبه شوه. دا پیښه نن یک شنبه سهار وختي هغه مهال وشوه چې کډوالو غوښتل له فرانسې څخه په کښتۍ کې بریتانیا ته ولاړ شي. دوی ونې د مخه د شپږو ماشومانو یوې امیندوارې میندې په ګډون 12 کسان په ورته پیښه کې مړه شول چې دا د روان 2014 کال تر ټولو وژونکې پیښه وه. د بریتانیا او فرانسې د بیړۍ چلونې د ادارو د مسؤلانو او ساحل ساتونکو په وینا په وروستیو ورځو کې له دې خطرناکو او سړو اوبو څخه د تېرېدو لپاره د ناقانونه کډوالو هڅې زیاتې شوې دي او یوازې د شنبې د ورځې تر پایه په 24 ساعتونو کې 200 کډوال له کوچنیو بیړیو څخه ژغورل شوي دي. د بریتانیا د کورنیو چارو وزارت د شمیرو پر اساس د دغو کډوالو اکثریت د افغانستان، عراق، سوریې او ایران اتباع دي.
ترشنه آسمان لاندی
ډیرو درنو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې ترشنه آسمان لاندې پروګرام کې مو زه اسمت ساروان هرکلی کوم. د طالبانو له لوري د افغان ښځو خلاف د محدودیتونو له زیاتېدو او د نویو قوانینو له اعلانېدو سره په نړۍ کې د افغان ښځو بد وضعیت ته په نسبي ډول پام زیات شوی دی. تیرونه په جنیوا کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو په 50مه غونډه کې په افغانستان کې د بشري حقوقو د سرغړونو د تعقیب لپاره د یوې هر اړخیزي حل لارې غوښتنه وشوه. د ملګرو ملتونو لوی کمشنر ولکال ټراک د بشري حقوقو وضعیت ته په اشاره وویل چې د افغانستان د خلکو بشري حقوقونه له لسیزو راهیسې د مختلفو اړخونو او همداراز کلتور قربانی شوی دی، خو د پرشزو د طالبانو بندیزونه بی ساری ظالمانه او سیستماتیک جنسیتی ظلمونه وبلل. په همدې منځ کې یو شمېر افغان ښځینه فعالانې هم قراری نه دي کښېنستي او هلې ځلې ډېرې کړي دي. دوی نه یوازې په جنیوا کې د بشري حقونو په شورا کې خپل ږغ اوچت کړ، بلکې تازه یې په البانیا کې یوه لویه غونډه جوړه کړه. د البانیا په غونډه کې له نړیوالې ټولنې وغوښتل شول چې پر ښځو د طالبانو له لوري د لګول شویو محدودیتونو د لرې کېدو لپاره دي پر دې ډلې فشار ډېر کړي. د دې غونډې په پای کې دوی یو پریکړه لیک صادر کړل او په هغه کې له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې له طالبانو سره اړیکې عادي نه کړي، څو هغوی مجبوره شي د ښځو خلاف له سختو قوانینو لاس واخلي. په دې خبرونه کې به زموږ تمرکز په دې وي چې دا ډول غونډې څومره اغیز لرلی شي او آیا د طالبانو د سختدریزو پالیسیو مخالفو افغان فعالانو یو ګډ پلیټفارم جوړولی شي چې د نړیوالې ټولنې پام ځان ته واړوي او له دې طریقه پر طالبانو هومره فشار راوړي چې هغوی له خپلو افراطي پالیسیو لاس اخیستو ته اړ باسي. زموږ د دې خپرونې میلمانه در پیژنم او تمه ده چې تاسو اوریدونکي به هم د خپرونې په ترڅ کې له موږ سره تماس ونیسئ او نظر به څرګند کړئ، او یا زموږ له درنو میلمنو څخه به پوښتنې وکړئ. زموږ میلمانه او میلمنی دي د ښځو د حقونو فعاله خاطره امرخیل، افغان ژورنالیست هیله شمس، د ښځو د حقونو فعاله نظیفه جلالی، او همدارس په پاکستان کې په خوانی افغان ډیپلوماټ امیر ګران. میلمنو ته هر کله وایم. لومړی محترمه امیر خیل، تاسو ته هر کله وایم. تاسو له سټوډیو سره وصل یاست. ما اشاره وکړه چې په ورستیو کې ځینې کانفرنسونه جوړ شول د افغان ښځو، موضوع پکې مطرح شو، هغه محدودیتونه چې طالبانو ورځ په ورځ زیات کړي دي هغه ته توجه وشو او وغندل شول. دا ډول غونډې څه فکر کوي چې څه تاثیر لري؟ آیا د افغان ښځو خلاف چې کوم محدودیتونه دي د هغو له کمولو سره به څه ناڅه مرسته وکړي؟
سلامونه سلوان صاحب تاسو ته او ټولو درنو اوریدونکو ته، هیله لرم چې ټول خوښ او روغ اوسي. البته راسته تاسو پوښتنه ته، بل د البانیا غونډې ته هم چنان اول نه کولی شي مثلا دا د غونډې زیات تاثیرات ولري، که چیرې ونه شي کولی سلسله نه د ښځو مشکلات حل کړي، ولې تر یو حده پورې کولی شي د افغان ښځو آواز اوچت کړي او د افغان ښځو ستونزې ناخوالې نړیوالو ته ورسوي، نړیوالو ټولنې ته ورسوي. او همیشه په بهر کې همدا ټولې میشتې ښځې دي چې دوی همیشه د افغان ښځو آوازونه اوچت کړي دي او تر نورو پورې رسولي دي، ځکه په راسته په افغانستان کې موږ ته ټول ته وضعیت معلوم ده بلن په افغانستان کې نه په خځو باندې یو سره شرایط وزر شوی دي. هغه هڅه نه کوي کولای چې خپل आवाज وچت، یعنی په لوړ आवाज باندې خبرې وکړي، څه بیا وی لار چې یعنی خپل حق وغواړي. نو دا ډول ستونزې یعنی زیات تاثیرات لري، زیات ممکنه چې زیات مثبتې پایلې ولري، ځکه چې دوی همیشه دغه आवाज وچتوي. که چیرې د کوه بهر کې تیمې شي خو دي دوی د افغان خځو غواګونه سي دغه आवाज وچت نه کیږي، نه لول په هم چرن ورګي. نو اندغه افغان خځې دي چې تروسه پوری البته افغان خلک دی نه ول پام نه دی ګورځي دي او دوی आवाज هم شاو تر سوالای.
ډیره مننه محترم عمر خیل. محترم جلالی هم له استودیو سره وصل ده. تاسو ته مرکلی وایم. تاسو په خپل دی البانیا په غونډه کې ګډون درلود، ک لمړی د دې غونډې په اړه مشاوریدونکو ته وایس هغه سي چې تاسو ته درلود هغه سي غونډه و، یعنی فکر کوي چې د افغان شوسو شخ نړیوالو واورید
او نیکی هلی تاسو ته قدرمن خویندو ته چې نن په دې خبرونه کې زموږ سره دی او نور ملمانه کچېری دورونو څخه یو ته هم خپل سلامونه او درنښت وړاندې کوم. ګوري په دغه ناس ته سربیره مخکې لدی نه چې دې ناس ته ورسم په جنیوا کې د بشري حقوقو کونسل کې چې کوم جلسه و پدې کې مې هم ګډون کړی وو او پدې کې مو هم تر خپل اندازې پوری څه چیز موږ په واس باندې وو یو ډیر باجوزیات راپور مو جوړ کړی وو په ډیر زحمت باندې هغه مو وړاندې کړل چې د افغان میرمنو د ژغ اوریدلو په خاطر باندې په افغانستان کې د بشري حقوقو د نقض د بحران د جلوګیری او کنټرول په خاطر باندې نړیوال باید دې ته توجه وکړي او هغه غیر مسؤلانه اقدامات چې دوی تر دا اوسه پورې کړی دي خو په سیستماتیک شکل باندې بیرته په یو نه هوا باندې دوی طالبانو ته تریبیون برابر کړی دی، دوی طالبانو ته لاره برابر کړی ده، دوی د طالبانو اکثریت خواستې منلې دي. او زه فکر کوم شخصا زما په نظر باندې چې طالبانو ته دوی دا جرأت ورکړی ده چې هر ورځ یو نوی محدودیت په افغانو میرمنو او خوندو باندې وازه کړي. را بسم د البانیا کانفرنس ته البته زه مخکې له دې نه چې زه ولاړه سم ډیره زړه مې نشه کولی په دې خاطر باندې چې ما وویل اوس هلته چې موږ ولاړ سو د 130 څخه تر 140 میرمنې دي او د مختلفو اقشارو څخه راغلي دي او په دې کې ځینې داسې خویندې سته چې طبیعي خبره ده چې یا به د سیاسیونو سره مشکل لري. ګر چې زه خپله سیاستمدار نه یم، زه د بشري حقونو د مدافع په حیث باندې کار کوم او هلته چې زه ولاړم خپل هغه سری کرشې مې درلودلې ځینې څه چیز ما ذهن ورته مخشوش او ما داسې فکر کول چې شاید موږ لا اقل یو هغه نتیجه چې په خپل مابینس کې غواړو نتیجې ته ورسیږو شاید دا زموږ لپاره ډیر مشکل وي، ځکه په دغه درې کلونو کې نه یوازې دا چې بلکې د طالبانو سره په مذاکراتو کې ما اشتراک کړی و، د نارینه او ښځینه مذاکراتو کې ما اشتراک کړی و، لیکن د دې غونډې یو کوچنی توپیر دا و او ډیر مثبت پوینټ یې، زه نه وایم چې په یو ورځ کې به دا غونډه نتیجه ورکړي یا به نړیوال راسي سم د لاسه به د افغانستان د ښځو ږغ واوري، ځکه زه په نړیوالو باندې باور نه لرم. ما خپل باور په دوی باندې ځکه د لاسه ورکړی دی چې دوی په دغه درې کلونو کې لکه څنګه چې ما مخکې اشاره وکړله د افغانستان د میرمنو د افغانستان د خلکو په افغانستان کې هر بدبختي چې ده نن صحیح دی چې افغانان په خپل حساب باندې مقصر دي، لیکن هغه اکثریت قصور د دوی دی او زمینه سازی کوي دې مسلې ته، هغه هم په ډیر ډیپلوماسي شکل باندې، په ډیر سیستماتیک شکل باندې، د سیاستونو څخه په کار اخیستنې باندې. په هر حال چې د موضوع څخه لیرې نسو، نو تر ټولو ښه پوینټ دا و چې هغه میرمنې چې ګیلې درلودلې هغه وکولای سوی چې د سیاسیونو سره دغه ګیلې په مخامخ شریکې کړي. مثلا دغه خبرې وسولې په تیرو باندې، خبرې وسولې په اشتباهاتو باندې، خبرې وسولې دا چې پر راتلونکي کې د دوی سری کرشې څه دي، په دغه باندې خبرې وسولې چې دا واقعا زما لپاره هم من حیث دی او افغان انجلۍ ډیره مهمه وه چې دا سنی یو ځل بیا د افغانستان میرمنې د هغه سیاستونو قرباني سي چې لکه په تیر نظام کې چې هم قرباني سول. یعنی د میرمنو مشکل په افغانستان کې یوازې د دغه درې کلونو دوره نه ده، بلکې حتی په تیر شلو کلونو کې په افغانستان کې میرمنې مشکلاتو سره، د بشري حقوقو د نقص سره په مستقیم شکل باندې مخامخ ولي. نو یو هغه مثبت پوینت چې واقعا زور باندې قانې سوم هغه دا دی چې واقعا کچیر میرمنې وغواړي لکه څنګه چې په افغانستان کې د اعتراضات وکړله، دوی که وغواړي کولای شي چې یو اجماع ته ورسیږي په نارینه باندې. واقعا ما دا باور نه درلودی، ځکه د دوی سره په هر مذاکره کې چې ما اشتراک کړی دی دغه یو حداقل یو کوچنی نتیجه مو ځینې ونه لیدله، لیکن په دې غونډه کې زه دغه نتیجې ته ورسیدم چې لا اقل که افغانستان میرمنې وغواړي دغه مختلف اقشارو څخه د رسنیو څخه میرمنې راغلي وي، بشری حقونو مدافعان وو، د اعتراض کوونکو جنبشونو څخه میرمنې ولې، مثلا د سیاست مدارانو څخه، د تیرو سیاسیونو څخه میرمنې ولې، د افغانستان د دنن څخه میرمنې راغلي ولې، د ایران او پاکستان څخه میرمنې راغلي ولې. نو دغه خپل د دې نمایندګي کوي یو اجماع وسی، حتما میرمنې کولای سي یو اجماع ته ورسیږي. او یو بل مهمه موضوع چې زه غواړم ورته اشاره وکم، په افغانستان کې ټوپک سالارانو خپل امتحان ورکړله، طالبانو خپل امتحان ورکړله، په تیرو شلو کلونو کې چې د جمهوریت نظام کې هم مرد سالاري سیستم په اداري او دولتي اداراتو کې و، متاسفانه هغوی هم خپل چانس و ازمویل، خپل امتحان ورکړي. د اوس لپاره زه فکر کوم دغه یو ش فرصت دی یوازنی کس چې د افغانستان لپاره کولای سي دی یو ش تغییر راولي یو ش بدیل دی جوړ کی ځکه د افغانستان میرمنې سهار له هازه الحمدلله چې جوړ سی وی دی آماده سی وی دی
ډیر مننه بیا به هم نوبت درکو سلامت اوسه کوربدان ور بشو اغلی شمس ته هله شمس تاسو ته مرکلی وایم تاسو د اړول غوندو ته څومره امیدوار یاست دتا پپام چې په دا ډول غوندو کې ځینی وای چې یوازې هغه میرمنې برخه اخلي چې له هیواد بهر دی او د طالبانو له محدودیتونو سره مخامخ ندي
ډیر زیات مننه د هر څه مخکې خپل سلامونه نیکې تاسو ته او ټول محترم اوریدونکو ته سلامونه نیکې وړاندې کوم هیله ټول روغ جوړ خوشاله اوسئ
سلامت اوسئ
دا چې موږ تاسو پوهیږو کانفرنسونه نیول یا دا ډول د ښځو راټولېدل د افغانستان د ښځو د هغه مشکلاتو بیانول کوي یعنی د ښځو هغه مشکلات چې دي د ښځو د هغه غږ پورته کوي چې دغه د افغانستان په ښځو باندې یعنې د هغوی باندې مثبت تاثیر لري ځکه کولی شي چې یو داسې یو څوک لري چې هغوی غږ پورته کړي موږ ګورو چې په افغانستان کې که چیرې موږ هر څومره خپل غږ پورته کړو بیا هم هغه زموږ غږ نه اورېدل کېږي مثلا په دا درې کاله کې چې نجونو پر مخ د ښوونځي دروازې بندې دي په دغه درې کالو کې موږ څومره غږونه پورته کړل چې دغه نجونو دروازې باید د دوی پر مخ د تعلیم دروازې پرانیستل شي خو دا خبره ونه منل شوه وروسته د هغې څخه دا چې موږ ګورو چې بیا هم د امر بالمعروف څخه د او بل امر هم یعنی راغلی ده چې دا ښځې نه شي کولی هم د هغې غږ هم پورته شي که هغه تلاوت په برخه کې که د نعت په برخه کې که چېرې موږ اسلام ته رڼا واچو نو په اسلام کې کوم داسې نه شي راغلی چې ښځه باید په کور کې قید مو کینو او هغه باندې دروازه به قلفی نو بیخي به ښځه د کور څخه نه راوځي نورسته د هغه څخه دغه ډول کانفرنسونه نیول په د ښځو راټولېدل د هغوی د ښځو د غږ پورته کول د افغانستان ښځو باندې مثبت تاثیر لري ځکه په دغه کانفرنسونو کې د هغوی په مشکلاتو باندې بحث کیږي داسې تعلیمي مشکلات موږ لرو همدارنګه په بېلابېلو برخو کې موږ د دندو په برخه کې مشکلات لرو چې په ښځو باندې د دندو اجازه هم نه ورکول کیږي ښځې د څومره زیاتو مشکلات سره مخامخ دي همدارنګه هلته کیږي چې د هغوی په کانفرنسونو کې د دوی مشکلات بیان شي موږ او تاسو ګورو چې ښځو ته د دندو اجازه نه ورکول کیږي موږ داسې ښځې لرو چې هغوی خاوند نه لري سرپرست نه لري په کور کې او د ډېرو اقتصادي مشکلاتو سره مخامخ دي نو په دغه ډول کانفرنسونو کې مثبتې خبرې کیدل او انشاءالله چې یو ښه پایل ته رسېدل دا به د افغانستان په ښځو باندې یو مثبت تاثیر ولري تر څو دوی هم موشي کولی هر هغه څه چې دوی حق دي هغه حق لاسته راوړي
بله ډیره زیاته مننه کور ودان زموږ بل میلم په خوانی ډیپلوماټ امیر ګراند ګران سپ تاسو ته ارکلای وایم وای چې طالبان ډیر ستونزې لري چې لکبل نړیوال نغواړي د دوی حکومت په رسمیت وپیژنې تعامل ورسره وکړي اړیکې ورسره ټینګې کړي اما تر ټولو لوی ضعف نقطه امدادي شوزو مسله ده چې د نړیوالو پام ډیر ځان ته اړوي او نن سبا په نړۍ کې شزه قدرتمنې دي په اکثر اروپایي او امریکایي هوادونو کې قدرت په لاس کې لري او دغه مسله ځینې وایي چې تر ټولو هغه سی یو برخه ده د طالبانو چې په دوی باندې کېدای شي نړیوال فشار راوړي یا افغانان کولای شي له دې طریقې د طالبانو حکومت اړباسي چې نه یوازې د شوسو په برخه کې بلکې په ټولو برخو کې بشري حقوقو ته توجه وکړي تاسو څه فکر کوئ
ډیر مننه څاروان صاحب اجازه راکړي اول تاسو ته د ازادي رادیو کارکونکو او اوریدونکو ته او همدارنګه د خوندو ته چې په همدغه مهم باس کې ګډون لري سلامونه او احترامات وړاندې کړم زه په دې نظر یم چې رښتیا هم طالبان څه باندې درې کاله دغه سی یو واکمنی په مخ بیایي چې ورستر بلې هغلته په شجو باندې فشار دی د شجو حقونه نقص کوي او همدارنګه شجو په سیستماتیک ډول باندې په کور کې کینوي او هغه تر فشار لاندې دي وس د مثال په توګه باندې همدغه نوې فرمان چې د ملاحبت الله له خوا امضا شوی دی یو دا څلور فصل لري دغه ته په کتو سره وګورئ دوی وایي چې د ښځې ټول بدن عورت یا حتی اواز محرم دی او لبلی خوا په هنتونونه تعلیمی دروازې د کار دفترونه او دغه سی نور فشارونه په شذو باندې دغه یو زر نیوی ورځی کیږي یا څومره ورځی کیږي دغه ګوري په شذو باندې سخت ظلم دی. دا یو استبداد دی، یو دینی استبداد دی چې د طالبانایزیشن په نور باندې د افغانستان په ټولنه کې متاسفانه دوی روا ساتلی دی. دا د افغانستان په داخل کې ښځې چې د افغانستان د نفوس له نیمایي څخه زیاته برخه جوړوي او همدارنګه نور نارینه او ځوانان، دا په هیڅ صورت سره له طالبانو سره نشي منلی او دا واکمنۍ به په دغه ډول باندې ادامه هم پیدا نه کړي. او همدارنګه په خارج کې هم هغه د ملګری ملتونه، د بشري حقونو نړیوال سازمانونه، حقوقی بنسټونه، دغسې مدني بنسټونه او له بلې خوا امنستي انټرنیشنل په دغسې قوانینو باندې انتقادونه کړي دي. دا یو ظلم دی. له بلې خوا وګورئ، په همدغه فرمان باندې د هرات یوې د مدرسې یو عالم طالبانو ته چیلنج ورکو، وایي راشي آزاد ډیبیټ به سره وکړو، مناظره به سره وکړو، چې د تاسې دغه فرمان او د تاسې دغه حکم چې ښځه حق نه لري تعلیم وکړي یا ښځه له کار څخه محرومه شي یا په ښځې باندې داسې ظلم وشي او یا د دې وجود او آواز محرم وګڼل شي، دا د اسلام مخالف کار دی. همدغسې شهاب الدین دلاور چې د طالبانو د واکمنۍ د معدنو صنایع پخوانی وزیر ولو، هغه د پکتیا په پوهنتون کې د هغه وینا ما واورېدله، وویلې وایي په ښځه باندې تعلیم کول داسې فرض دی لکه د ماسپښین لمونځ چې فرض دی. دغسې دا سید عباس ستانکزی وایي، همدغسې نور وایي، حتی سراج الدین حقانی دغسې خبرې کوي.
بله،
نو دلته دغه حلقه چې د طالبانو دا اکستریمیست یا ډیره توندلاره حلقه ده او دا ډیر د پاکستان د استخباراتي کلیو او د مدرسو تر تاثیر لاندې دي. هغوی دغه هڅه کوي په ښځو باندې په افغانستان کې ظلم وکړي، په سیستماتیک ډول باندې فشار پرې راوړي او د دوی بل فرمان نشته. ښځه دې هغسې وکړي او ښځه دې دغسې محرومه شي، ځوانان له دغه هیواد څخه فرار کوي، دا لوی ظلم دی.
ډیره مننه ګران صاحب، واکمنۍ
نشي کولای چې دوام ورکړي.
دا ډیره مشهوره ده چې ویل کیږي چې وای افغانانو په دې اتفاق کړی دی چې اتفاق به نه کوي. نارینه خو همیشه دا ثابته کړې ده چې همدغه متل ثابت کړی ده، متل ده که مقوله ده چې اتفاق به نه کوي. د ښځو په برخه کې څومره هیله لري؟ ښځې هم افغانانې دي، فکر کوي چې دوی به د خپل ګډ هدف لپاره سره یو شي، په نړۍ په ګوټ ګوټ کې به دوی سره لاسونه یو کی او ټول به بل دي چې په خپل منځ کې سیالي و پالي، ګوندی او سمتی او قومي تمایلات و پالي، د خپل ګډ هدف لپاره لاسونه یو بل ته سره ورکړي.
سوال مو ماته متوجه
محترم عمر خیل ته ما سوال متوجه. لکه چې تاسو خپل مایک قطع کړی دی. نه مرخل دی، ټلیفون له لارې را سره ده. زما سوال دا و چې ویل کیږي چې افغانانو په دې اتفاق کړی دی چې اتفاق به نه کوي. نارینه خو مال همیشه هم دا ثابته کړی دی، همدغه خبرې ثابته کړی دی چې همیشه بې اتفاقي ته تیار دی، اتفاق نه کوي او دغه جنگونه هم یو علت همدا بلل کیږي. څه فکر کوي چې زموږ شزیده به د دې خلاف ثابت کړی، لاسونه به یو بل ته ورکړي، د نړۍ په ګوټ ګوټ کې چې اوسي دوی به ټول سره یو شي او د خپل ګډ هدف لپاره به مبارزه یو ځای وکړي؟
بالکل راځو تاسو پوښتنه کا. البته ولې نه، کچېری افغان خزي مو وړي یو بل سره لاس ورکړي، ستونزې یو بل سره مرسته باندې حال کې نو تابن کولای شي چې یو سره ستونزې رسیدګي وکړي. او بل البته کوم غونډه چې وګورئ کېږي، افغان مېرمنې راځي ټولنه پر وګورئ کېږي، نو کچېری دوی کوم خبرې هم کوي، یعنی کوم اشعار نه ورکوي، باید به په باندې عمل وکړي، نه فقط باید خبرې فار وکړي. کچیر د شعار په ډول باندې ورته البته هم دا چې دې لري چې ډېر خلک فقط راځي شعار ورکوي خو بیرته عمل پکې نشته. نو افغان مېرمنې هم کچیرې غونډ کې اشتراک یې هم غونډې برګر کېږي کومې خبرې چې کوي دوی ته بیرته عملي بانه ول چې اوبېرته د نړیوالو ټولنه نه وغواړي چې هغوی هم سره عملي اقدامات ترسره کړي نو کولی شي چې ډېرې ښې پایلې ولري.
بله ډېر زیاته مننه. محترم شمس، ستاسو نظر څه دی که چیرته یو شمېر ښځې مثلا په البانیا کې راټولې شي یا په جنیوا کې راټولې شي، هغه ښځې چې مثلا په کابل کې دي یا په نور افغانستان کې دي، فکر کوئ چې هغوی به هم د دوی هره فیصله چې دوی کوي دوی ته به هم د قبول وړ وي او کنه؟ فکر کوئ چې یو شمېر به بیا دا وایي چې په دې فیصله کې زه نه وم یا زموږ استازی نه و، نو ځکه د دوی خبره موږ ته د منلو نه ده؟
لکه څنګه چې موږ پوهیږو همیشه په کنفرانسونو کې یا په غونډو کې د هر ځای څخه هغلته یعنی کسان موجود وي، د هرې برخې څخه هلته ښځې موجود وي. نو دلته هم چې موږ ګورو تقریبا 160 ښځې یا 100 ښځې یا 140 ښځې چې په دغه کنفرانس کې موجودې وي، نو زما په نظر د دوی سره چې کومه مسله دوی راټوله کړې او همدارنګه په کومو خبرو باندې دوی بحث کړی، زما په نظر د افغانستان د ښځو د مشکلاتو باندې بحث کې شوی دی، یعنی ښځو محدودیتونو په اړه، د ښځو د تعلیم په اړه، د ښځو د دندو په اړه، په هغو برخو باندې کار شوی چې اوس وخت کې افغانستان ښځې هم همدې یعنی همدغه ستونزو سره مخامخ دي. او په غونډه کې د ستونزو خبر، د ستونزو د مشکلاتو په حل باندې خبرې کیږي. نو په دغه په البانیا کې په غونډه کې یا همدارنګه په نورو هیوادونو کې دغه ډول غونډې چې نیول کېږي په لومړي سر کې خو مثبت تاثیر لري. او ستاسو د سوال په مطابق د افغانستان ښځې یا هغه ښځې چې په کابل کې دي یا په نورو ولایتونو کې دي، زما په نظر زما په اند باندې هغوی هم همدا فیصله کوي او د هغوی خبره مني، ځکه هغوی چې کله په غونډه کې خبرې کوي یا د یو کومې مسلې په اړه کوي، موږ پوهیږو په هغه مسلو باندې چې ښځو باندې محدودیتونه لګول شوي دي. او د ښځو محدودیتونه اوس وخت کې په افغانستان کې هم ښځې همدا خپل غږ په همدې باندې پورته کوي چې موږ ته د دندو اجازه راکړل شي، موږ ته تعلیم اجازه راکړل شي، چې همدغه برخې په کنفرانس کې هم بیان شوي دي او دغه برخو باندې زیات توجه شوي. نو زما په اند باندې د ښځو مشکلات خو ټول هغه ښځې پوهیږي، د ښځو په مشکلاتو باندې ښځې ښه په وړ ډول باندې پوهیږي، ځکه د هغوی په محدودیتونو باندې، د هغوی په ستونزو باندې. نو د افغانستان د ښځو هغه څه چې مسلې دي خپل غږ ترته نشي پورته کولی، نو خوشبختانه په دغه ډول کنفرانسونو کې د هغوی غږ پورته کیږي چې دا د افغانستان په ښځو باندې، د هغوی په غږ باندې، د هغوی په مشکلاتو باندې مثبت تاثیر لري، ان کولی شي د هغوی د مشکلات د حل باعث هم وګرځي.
ډیره زیاته مننه کوربدن. اغلی جلالی، تاسو د جنیوا یادونه وکړه او د البانیا یادونه مو هم وکړه، په دواړو کنفرانسونو کې مو برخه درلوده، څه فکر کوئ په دغه سی کنفرانسونو په نتیجه کې شزی کولای شي یو مرکزیت رامنځته کړي، یو پلیټ فارم رامنځته کړي چې په هغه کې خپل ځخ په مشترک ډول نړیوالو ته واوروي، هغوی باندې فشار راوړي چې د دوی غوښتنې په هر ډول مذاکراتو کې چې له طالبانو سره یې کوي په پام کې ولري؟
رایټ کانسل کې د بشري حقوقو په کنوانسیون کې هم زموږ ډیره قدرمن همکار هوریا جان مصدق چې ډیره احساساتي هم هلته وغږیده د افغانستان د میرمنو د مشکلاتو په حق لباندي، او څو مهم پوینټونه چې هلته موږ په سایټ ایونټو کې د مختلفو میشنو یا د مختلفو هیوادو د دایمي نمائندګیو سره شریک کړلې، هغه مثلا په افغانستان کې د بشري حقوقو د نقض مسله او د جنسیتي اپارټاید مسله او د میرمنو سیاسي مشارکت مسله، او چې زموږ تر ټولو غلو یا برخه یا لوی ګیلمندی د نړیوال ټولنې څخه هم دا و چې تاسو خپل په سیستماتیک شکل باندې په نړیوالو کانفرنسونو کې د طالبانو په وړاندې د میرمنو دغه مشارکت تر پښتنې لاندې باندې وړي. او په انتالیا کې هم د جنسیتي اپارټاید څخه نیولې تر د میرمنو تر حکومتداري او د میرمنو تر سیاسي مشارکت، اقتصادي مشارکت، حتی بشر دوستانه مرستې، حتی صحی برخو کې چې نن او سبا په افغانستان کې ویل کېږي چې صحی برخو ته میرمنو ته د کار کولو اجازه شته دی، لیکن متاسفانه موږ او تاسو پوهیږو چې په سلهاو میرمنې زموږ خپل سازمان یې په دې تیر شپږو میاشتو کې کوم سرویګان چې تر سره کړی دي، په سلهاو میرمنې استعفا ورکړي دي په څه خاطر باندې چې د طالبانو د قانون مطابق دوی یوازې سفر نسی کولای. او افغانستان هغه بدبخت هیواد دی چې 40 کاله یې جنگونه تیر کړي دي، ځینې میرمنې خاون نه لري پلار نه لري یوازې سفر نسی کولې نو یوازنې د حل لار ده چې بیچاره په کور باندې کښینی نو د مرکزیت نقطې ته تاسو اشاره وکړل زموږ هم په جنیوا کې او هم په البانیا کې یو مهمه نقطه هم دا و چې میرمنې حداقل باید یا یو سیاسي دفتر ولري او یا هم یو د اماهنګي دفتر ولري که طالبان کولای سي چې مثلا په قطر کې یو سیاسي دفتر درلودلی سي د افغانستان میرمنه هم د حق لري چې لاقل په قطر کې نه ځکه قطر خپله یو پرو طالبان هیواد دی په هغو باندې موږ باور نسو کولی لیکن حداقل جنیوا کې د بشري حقونو د کنوانسیون په یوه برخه کې هغوی یو ورکینګ ګروپ لري یو کاري ګروپ لري د افغانستان د میرمنو په خاطر باندې نو موږ کولی سو چې یو د ماهنګي دفتر لاقل ولرو او دا ژغ پورته سو عملته ورباندې بحث وسو او هغه خویندې چې د افغانستان څخه راغلي وي هغه خویندې چې مثلا د معترضینو د جنبشونو څخه و د هغوی تشویش هم همداوت چې د اوس لپاره د افغانستان میرمنې شبکه دي مثلا نیټورکونه دي په مختلف هیوادو کې دوی کار کوي هر نیټورک د یو تعداد میرمنو سره کار کوي خو که چیرې موږ د یو د اماهنګي دفتر ولرو لاقل موږ کولی سو چې ټول تر یو چتر لاندې راسو حال دا چې ځینې کوالیشنونه موږ لرو خو په حقیقي معنا باندې دا چې موږ په نړیواله ټولنه باندې زورور سو او په هغو باندې واقعا اصلا فشار هغو ته مهم ده چې موږ خپل د دغه دادخوایانو د لارې څخه د دغه ادوکاسیانو د لارې څخه په نړیواله ټولنه باندې دا فشار راوړو او یو مثبت نقطه چې زه واقعا د خپل د هرې افغاني خور څخه مننه کوم چې د هر تریبیون د لارې د هر پلیټفورم د لارې د موټر د اعتراضونو د لارې یا د سړک د سر باندې چې هم دی ژغ او چت کړی د زده زړه لکومې مننه کوم په هیومن رایټ کونسل کې د دوی په سټیټمنټونو کې چې نه څلويشتي وادونه په ګروهي او په انفرادي شکل باندې خپل سټیټمنټونه د افغانستان د میرمنو لپاره په افغانستان کې د بشري حقوقو د وضعیت په خاطر باندې ورکړ یعنی د تیر سیشنونو څخه د سی پورا یا معلومیدل چې څومره دوی د طالبانو په وړاندې د سټیټمنټونه د جدی نیولی دی نو زه فکر کوم چې دا هغه نتایج دي چې د همدغه افغان میرمنو د هلو زلو څخه را ایجاد کیږي نو کچېری موږ دا توقع وکړو چې په افغانستان کې د بشري حقوقو نقص کنټرول سي هم د امدی میرمنو هلو زلی به کچېری د په افغانستان کې د اکاونټیبلټی میکانیزم یا د ځواب ورکونې میکانیزم د ایجاد خبره هم راپورته سي هم به د افغانستان دغه میرمنو هلو زلی هم کچېرته د بشر دوستانه مرستې تو د هیومانټیریان ایډیا د سهیم راستو یا هغه پیسې چې افغانستان ته زی د دې د درست تقسیم ډیستریبیوشن او همدارنګه د نظارت او ارزیابي او میکانیزم هم کوړاندې شي دا هم د افغانستان د دغه میرمنو حل زلې دي چې په دواړو کانفرنسونو کې چې حتی په دغه درې کلونو کې په دغه ادوکاسیانو کې چې خپل شامل ایم خوشبختانه چې د افغانستان میرمنې ورته زحمت وستلې دي نو په البانیا کې موږ دغه نتیجې ته ورسېدو چې اوس موږ خپل قطنامه ورکوو نشر کوي خو زموږ هلې ځلې به جریان لري تر هغه وخته پورې چې موږ یو مرکزیت ولرو موږ یو د ماهنګي دفتر یو شی ولرو چې لاقل وکولی سو چې دغه نور خویندې هم خپل ځان سره راټول کړو په لوړه سطح فکر وکړو ځکه د افغانستان د میرمنو یوازنې مشکل دا نه ده چې د بشري حقونو نقض دی په افغانستان کې د میرمنو مکتب مسله ده یا د دوی د تعلیم او تحصیل مسله ده موږ په لوړه سطح باندې فکر کوو د میرمنو په سیاسي مشارکت باندې فکر کوو د میرمنو مساوي حقوق په قانون کې موږ غواړو په حکومتداري کې موږ غواړو نو دغه هغه لوی مسایل دي چې ان شاء الله تعهد مو دا ورکړل چې د همدې کانفرنس باز موږ پایلی خو پای بنی او موږ بخپل کوششونو ته ادامه ورکو تر سوچ مثبت نتیجه ترلاسه
ډیر زیات مننه کور ودان ګران صاحب تاسو څه فکر کوئ چې شزی وتوانی شي داسې یو مرکزیت یا داسې یو شبکه ایجاد کړی چې مغلی جلالی ورته اشاره وکړه نو فکر کوئ چې په افغانستان کې د شزو لوازیت سره به مرسته وکړي نړیوال به مجبور وي چې په هر ډول مذاکراتو کې هر ډول تعامل کې له طالبانو سره د شزو مسله مشروطه کړي
څاروان صاحب زه خو بالکل موافق یم اول دا دی چې متاسفانه په دغه نیمه پیړۍ کې چې په افغانستان کې پراکسی وار یا د ګاونډیو هیوادو د لویو قدرتونو لخوا دا نیابتي جګړې تر اوسه هم دوام لري په دغو کې خارجیانو یا استخباراتي کړیو دغه هڅې کړې دي چې افغانان یې سره ویشلي دي بل لکه مخکې چې تاسو هم اشاره وکوله هغه د سید جمال الدین افغان خبره دی وایي افغانانو په بې اتفاقۍ باندې سره اتفاق کړی دی چې متاسفانه دغه هم په نارینه وو کې او هم په ښځینه وو کې لیدل کیږي. زما نظر دا دی چې د افغانستان د ملي ګټو په محوریت باندې او همدارنګه د افغانستان د اجنډا په وړاندې کولو سره باید نارینه او ښځینه په خپل منځ کې همغږي ولري، همکاري ولري او د افغانستان د ملي ګټو ځمکنۍ بشپړتیا، ملي حاکمیت او د دغه استبداد د اصلاح کولو لپاره
ګران صاحب وښایي که د ښځو له دې حرکت سره نارینه هم یو ځای شي، فکر نه کوئ چې بیا به په دغه نارینه خو اکثرا قومي سمتي او حزبي تمایلات لري، د دوی دغه حرکت به هم یوې خواته بوزي؟
زما په نظر باندې سي دغه سي ځینې نشو نشانې په شدینه وو کې هم لیدلې سوي دي، خو دلته د ډله ییزې میډیا له لارې یا د خواله رسنیو له لارې هم څه ناڅه روښانه سوي دي. شداده سي شدینه دي هم کار کوي، دا د دوی حق دی. په هر نړیوال سټیج باندې سي دوی د ښځو د حق او د په افغانستان کې د انساني حقوقو او همدارنګه د افغانستان د یو مدني ټولنې د جوړولو او د یو داسې واکمنۍ چې هغه د جیرو یا مشروعي نظام وي او همدارنګه قانوني نظام وي د ملګرو ملتو او نورو هیوادو لخوا په رسمیت پیژندل سوی، او داسې استبدال لکه چې همدا اوس موجود ده دغسې نه یي. فکر کوم ښځینه هم باید دغه لپاره کوشش وکړي. ولې خبره دا ده چې په دغه حق لباندې ځوانانو نارینه سي هغه په بهر کې دي، هغه هم هڅې کوي، ځینې ائتلافونه رامنځته شوي دي. او بل خارجیان وس دغه وایي سي وی وډ ناټ بی اني مور بیبی سیټر فار دی افغانز، یعنی موږ نور دی افغانانو لپاره به بیبی سیټر نه یو. افغانان دی په خپل دغه حلې ځلې وکړي چې په خپل یو ځواک سي، یو ځواکمن قوت سي، او د دغه وجه لپاره یو بدیل وګرځي. نو دغه بدیل خو یوازې نارینه هم نشي کېدای او یوازې ښځینه هم نشي کېدای، دغه دواړه باید لاس سره ورکړي. او د افغانستان دغه اقتصادي ستونزو او همدارنګه دغه واکمنۍ سي دا ډیفیکټو واکمنۍ ده او ورځ تر بلې خطرناکه کیږي او د په ښځو باندې ظلم روان دی. همدغه یو زر نوی ورځې وتلې دي ښځې له تعلیم او تربیې څخه، له پوهنتوني زده کړو څخه، همدارنګه له ژوند کولو څخه، له دغو څخه بې برخې دي. او دغه استبداد متاسفانه دوام لري. دلته خارجي کړۍ هم کار کوي، د پاکستان استخباراتي شبکه، آیس آی، نوري استخباراتي شبکې، د سیمې هیوادونه، دوی کار کوي. او خبره دلته دا ده چې دلته د افغانستان انسان ځورول کیږي او هغه ته تاوان رسیږي. نو دغه مشکلاتو ته او دغه ستونزو ته په کتو سره زه فکر کوم چې ښځینه هم د افغانستان په مختلفو نړیوالو سټیجونو یا سیمه ییزو سټیجونو باندې راڅرګند شي. ولې د افغانستان د ملي ګټو په رڼا کې او همدغسې د ملي اجنډا او ملي واکمنۍ ځمکنۍ بشپړتیا ته په کتو او همدارنګه نارینه او ځوانان هم دغه به مؤثر وي او دوی باید په خپل منځ کې همغږي سره ولري. بل خبره دا ده چې دلته طالبان دغسې هڅه کوي چې دوی د سیمې له هیوادو سره ځینې هوکړې وکړي، او دغه په دغه وخت کې چې دوی په رسمیت هم نه دي پیژندل شوي او په داخل کې هم یو مشروعیت نه لري او دا نظام یو ډیفیکټو واکمنۍ ده، زه فکر کوم دغه غیر قانوني دي. او دا د دې لپاره دوی زمینه برابروي چې دغه خارجي هیوادونه هم له دوی څخه سو استفاده وکړي. اوس وګورئ دغه پراکسي جګړې چې دي دغه د نیمې پیړۍ په افغانستان کې یا په دغه سیمه کې دوام لري، او دغه ابزار دا په ډېره ارزانه باید دغه خارجي هیوادونه، ګاونډي هیوادونه اخلي. زموږ خوا هم ستونزې موجودې دي. د ډیورنډ په تحمیلي کرښه باندې وګورئ دلته تراګریزې حملې دي. ما پرون نابله ورځ د پاکستان په بنو کې د پاکستان خونسو ورته ویلای د پښتونخوا د بنو په ساحه کې پولیسان راپورته شوی دی. هغه وایي چې موږ دلته ترهګر نیولې دي، له هغوی څخه مهمات ول، له هغوی څخه وسلې ولې ولې. بیا وروسته د پوځ لخوا د استخباراتو لخوا موږ ته مکتوب راسي یا څوک راولېږي، هغوی وایي چې دا نفر پرېږدي، هغوی استعفا ورکړه. نو دلته دوی قصدن غواړي چې دغسې چې دا پروژې دوام وکړي او جنګي اقتصاد ته وده ورکړي.
د ښځو له حرکت نه مو تمه دا ده چې دا حرکت دی په ټولو برخو کې فعال ووسی، په نظام کې د ښځو له ګډون رانیولې تر انتخاباتو تر غوښتنې پورې دی، و پراخ بنسټه حکومت تر جوړېدو پورې. او کنه فکر کوي چې د ښځو حرکت دی فعلا تر دې حده پورې محدود وي چې د دوی هغه لومړني حقونه اعاده شي، مثلا د تعلیم حق دی ورکړل شي، د کار حق دی ورکړل شي، او یوازې تر همدې حده پورې.
ډیره مننه. دا چې تاسو خپل په سوال کې اشاره وکړه چې آیا دغه ډول یعنی بیکا لومړني هغه څه حرکتونه چې دا وکړي دا به یو مثبت تاثیر ولري. ګوري هر څه چې دا هغه خپل ځان ته مرحلې لري، که چیرې یو کار ستونزمن وي او موږ د هغې مشکلات د حل لپاره باید یو ښه پلان ولرو. نو که چیرې هغه پلان موږ ښایسته ښایسته یعنی په منظم ډول باندې مخته ویسو، یو مثبته نتیجه به لاسته راوړو. خو که چیرې مثلا موږ اول نه داسې یو لوی حرکت وکړو، شاید لویه نتیجه رامنځته نه کړو، ځکه دا داسې کار دی چې څو ځلې یعنی په دې درې کالو کې ډېرې زیاتې دا غږونه پورته شول او همدارنګه خو بیا هم توجه ورته ونه شوه. خو دا دلې په دغه ناسته کې یا همدارنګه په دغه کانفرنس کې چې کومې خبرې شوي دي، زما په نظر هغه لومړني هر هغه څه چې د انسان دی، افغان نجلۍ د افغانې ښځې هغه حق کې هغه ورکړل شي، د تعلیم په برخه کې، د دندو په برخه کې، دا لومړني حقونه که ورکړل شي، نو زما په نظر آیسته آیسته ورځ په تېرېدو سره په دغه ډول کانفرنسونه که نور هم ونیول شي په بېلابېلو برخو کې او نورې افغانې ښځې هم پکې ګډون وکړي، نو دا به یو مثبت تاثیر ولري او یو مثبته پایله به ولري. او که چېرې لومړني هغه څه چې دی یو افغان ښځې حق کیږي، لومړی تعلیم په برخه کې که تعلیم اجازه ورکړل شي، وروسته تعلیم څخه د کار اجازه ورکړل شي، بیا په نورو برخو کې مثلا باید یو ښځه ولوبېږي، وځلېږي په هره برخه کې، ځکه ښځه د ټولنې نیمه برخه جوړوي او په ټولنه کې مهم رول لوبوي. نو که ښځه په هره برخه کې وځلېږي، په هره برخه کې ولوبېږي، نو دا به د افغانستان د راتلونکي لپاره، د افغانستان د جوړېدو لپاره، د افغانستان د خوشبخته کېدو لپاره. دا چې آغلی جنرالی هم اشاره کوي افغانستان یو بدبخته هیواد دی، او افغانستان یو بدبخته هیواد دی ځکه موږ همیشه ټول ژوند په جنگ کې تیر کړی، موږ هم دا جنگ دا او دا جنگ هیڅ خلاصون نه لري. نو زما په نظر که دغه جنگ مو خلاص شي او همدارنګه داسې یو پریکړه ونیول شي او یو دې پایلې ته موږ ورسېږو چې دغه جنگ نور ختم کړو او یو بل سره اتفاق او اتحاد وکړو. که ښځه او نارینه یو بل سره اتفاق او اتحاد لري، موږ ټول یو بل ته لاس په لاس شو. مثلا نن ورځ موږ ګورو چې په دغه کانفرنس کې د ښځو حق پورته شو، د افغان ښځو سره لاس ورکړل شو، په اتفاق لاس ورکړل شو، ترڅو موږ غږ یې د افغانستان یعنی زموږ غږ یې په بل هېواد کې، په نورو هېوادونو کې پورته کوي، چې دغه موږ ته مثبت تاثیر لري. نو په لومړي سر کې لومړني حرکت لومړني هغه خونه چې د افغان نجونو کېږي، د تعلیم په برخه کې، دندو په برخه کې، ځکه دا ډېر یو مهم برخې دي. وروسته د هغې څخه موږ کولی شو چې ورځ په ورځ باندې د افغان ښځې چې ډېر قهرمانې ښځې دي په هره برخه کې کولی شو چې ولوبېږي او همدغه کانفرنسونه یو مثبته پایله ولري، او په آخر کې موږ یو دې نتیجې ته ورسېږو چې هر ښځه خپل حق لاسته راوړي او هر هغه څه چې یو ښځې حق کېږي هغه په اسانۍ ډول باندې، خوشبخته ډول باندې، په یو ښه مبارزې سره لاسته راوړي.
ډیره زیاته مننه کور ودان اغلی امرخیل وس بیرته لاستیو سره وصل ده. اغلی امرخیل همدغه پښتنه له تاسو څخه هم کوم، تاسو هم د دې پلوی یاست چې په تدریج دې کار وشي، اوله کې دې عادي اقل په طالبانو په دې حد کې فشار راوړل شي چې جنو ته او شزو ته د تعلیم او د کار حق ورکړي، او کنه فکر کوي چې له دې اوله سره دې په ټولو برخو په دوی باندې فشار راوړل شي چې لکه څنګه چې اغلی جلالی ویل دوی ته باید مساوي حقوق ورکړي، په حکومت کې باید شراکت شریک شي او په ټولو برخو کې دوی ته ونډه ورکړل شي.
بیا هم سلامونه سروان ته په بخښنه سره چې ستونزه مخ راغلې وه، دقت سولما. البته ولې نه که چیرې په طالبانو باندې البته په دغري ډول باندې کار وسی بهتره ده، یعنی یو سره که چیرې ټول قواعدات باندې وځستي خو دقیقا موږ تاسو ته معلومه ده دا ټول قواعدات اوغوی نه مني، اوغوی ځکه ځان ته مستقل دولت وایي. حتی که چیرې موږ تاسو وګورو نړیواله کور باندې یو سری قواعد وضع کړي وه، هغه هم بېکلسري خو یعنی برخلاف د هغوی هم عمل کړی ده. نو یو ځله قواعدات شاید نور هم د ښځو په ژوند کې زیات تاثیر راولي، شاید زیاتې ستونزې نورې هم ورته زیاتې شي، هغوی هڅونه په هغوی باندې نړیوال قواعدات زیات وضع کړي، هغوی په ښځو باندې فشار راوړي. نو دلته که چېرې په تدریجي ډول باندې کار وشي کېدای شي یو مثبته پایله ولري، خو که داسې یو ځل ټول قواعد په طالبانو باندې هم وضع شي ممکن نه ده چې هغوی د ټولو قواعدات ومني او بیا هم په ښځو باندې یو سری قواعدات کم کړي. البته لکوم ورځ نه کله طالبان راغلي دي افغانستان ته، یعنی لکوم وخت چې حکومت سقوط کړی دی له اولې ورځ نه تر اوسه پورې همیشه قوانین چې په ښځو باندې وضع کېږي که چېرې نړیوال هم فشار پرې راوړی ده خو بیا یې هم د هغوی فشار نه دي منلي، یعنې هېڅ توجه به هم ورته نه ورکړی، یعنی برخلاف د هغوی بیا هم عمل کړی ده. نو که په تدریجي ډول باندې په پلان باندې کار وشي نړیوال ورسره یو سری قواعدات باندې راوړي په نارمال ډول باندې، نو کېدل چې څنګه کېدل ولري.
ډېره زیاته مننه کور ودان. اغلی جلالي څه فکر کوي که چیرته یوازې همدغه غوښتنه چې طالبانو کیږي چې ښځو ته د کار او د تعلیم اجازه ورکړي، په کله چې همدا غوښتنه کیږي نو نړیواله ټولنه هم له افغان ښځو سره ولاړه ده، ملاتړ یې کوي، او که چیرته غوښتنې تر دې زیاتې شي فکر کوي چې نړیواله ټولنه به په نورو برخو کې ملاتړ وکړي؟
په دې باندې خو تاسو پوهیږئ، دلته جناب صفی صاحب هم ناست دی چې طالبان د اوسنۍ وضعیت څخه د میرمنو په حق لباندې که هغه د تحصیل مسله ده، که هغه مثلا د کار مسله ده، که هغه هر نوع محدودیت دی، یو سیاسي سو استفاده کوي او یو استخباراتي پلان حتما دغه تر شا دی.
په دې باندې خو تاسو له سیاسي استفادې نه منظور سره لدین دوی څه سیاسي استفاده کوي؟ ظاهرا خو د دوی له سیاسي نظر د دوی ډیر په تاوان دی چې څوک په رسمیت نه پیژني.
خبره هم دلته ده چې کچيري دلته خو طالبان یو شمیر قدرتمند هیوادونو سره لکه امریکا سره خپل تعهدات یې هغوی ته ورکړي دي او طالبان په همدې شکل ساتل د ځینې هیوادونو په نفع باندې دي. زه همدې مسلې ته مرازم، خو زه غواړم هغه پوینټونو ته اشاره وکړم چې مخکې خویندې ورته اشاره درلودلې، مهمې دي، دلته خویندې راسره دي، هغو ته مرازم که چیرې وخت و، همدغه مسلې ته هم په جزئیاتو باندې راځمه. نو په دې خاطر باندې چې دغه مسلې څخه طالبان سیاسي سو استفاده کوي او یو استخباراتي پلان همیشه د دغه محدودیتونو شاسته دی، یعنی طالبان دغه تصامیم په خپل سر باندې نه نیسي، او کچیر دلیل یوازې دا وایي چې طالبان د جهالت په خاطر دا کار کوي دا خبره هم نه ده. یعنی په دوی کې ځینې داسې رهبران شته دي چې هغوی واقعا په دې پوهیږي چې په اسلام کې د میرمنو لپاره هیڅ نوع محدودیت په دغه
مسایلو کې نه شته، پوهیږي دی هغوی وس نشته، هغوی قدرت کم لري.
دقیقا دقیقا. نو دلته د همدې خبرې څخه معلومیږي چې طالبان خصوصا هغه کسان چې دا تصمیم نیسي هغوی مستقل نه دي، په دې کې یا قطر دی یا پاکستان دی، د دوی په شمول باندې ځینې نور قدرتمند هیوادونه، حتی د منطقي هیوادونه چین د همدا اوس د افغانستان په همدغه وضعیت باندې خوشاله په څه خاطر دی؟ که طالبان په رسمیت باندې او پیژندل سي، دوی نور نسی کولای چې په غیر قانوني او غیر مسلکي شکل باندې موادن د افغانستان څخه وباسي، په لوړه کچه باندې اقتصادي قراردادونه ولري. روسیه دی د افغانستان په همدغه وضعیت باندې خوشاله دي، په دې خاطر باندې چې هیڅ کله روسیه نه غواړي چې د روسیې ضد هیوادونه چې تر ټولو غلوی هیوادی امریکا دی د طالبانو څخه د دوی په ضد باندې استفاده وکړي، ایران دی. خو خیر دغه مسائل سیاسي بحثونه دي، پیچلي بحثونه دي. د همدغه میرمنو مسلې ته که چیرې زه بیرته راسمه، ګوري زه په طالبانو باندې دا باور نه لرم. تاسو فرض کوئ چې نن طالبان دا ومني چې د مکاتب د نجونو مکتبونه دي سر له سبا څخه خلاص سي، اول خو په طالبانو باندې دا هیڅ باور نسته. دی هغوی چې د بشري حقونو د کنوانسیونونو د اوو کنوانسیونونو غړیتوب افغانستان لري، هغه چې هغوی ته متحده پاتې نسول، که چیرې همدا نن ووایي چې سبا مکاتب خلاص دي، د دې ګرانټي هیڅوک نه ورکوي چې څو ورځې بعد دا مکاتب بیرته بندېدلی سي. یو خبره. دوهم مسله دا دی چې فرض کړي چې مکاتب خلاص سو، طالبان په خپل څو جلساتو کې چې یو هغه جلسه یا د سټیټمنټ د دوی رسنیز هم سوله، پا په ډیر بشرمانه شکل باندې وای چې مثلا موږ به دغه نصاب داسې جوړ کو چې د پاکستان مینه د افغانانو په زړه کې زیات شي. البته یوازې دا مثلا شاید دا یو خبره و یا نه و، لیکن هغه افراطیت ته چې موږ او تاسو فکر کوو، زه نه وایم چې د نجونو مکاتب د نسی خلاص، که چیرې د څو ورځو لپاره هم خلاصېږي، د یو ورځې لپاره هم چې خلاصېږي، یعنی دا اوس چې د یوې ورځې لپاره هم بند پاتې سي څوک یې نسی جبرانولی، نو زه د دې خلاف نه یم. لیکن دلته اساسي تغییرات باید راسي. افغانستان یو نظام ته ضرورت لري او هغه مشروع نظام دی. افغان چې د اوس لپاره طالبان نه داخلي مشروعیت لري او نه په نړیواله سطحه باندې افغانستان څوک په رسمیت باندې پیژني. په دوهم قدم کې افغانستان قانون ته ضرورت لري. افغانستان مدني قانون نه لري، افغانستان جزایی قانون نه لري، افغانستان اساسي قانون نه لري، افغانستان حتی د شریعت پر مبنا باندې قانون نه لري. تاسې د قانون تعریف کچیری وګوري، دوی دغه کوم فرمانونه چې راوستلی دي او خپل د ځان څخه، تاسې حنفي فقه ته مراجعه وکړي. زه یو مثال وایم، د نور مسائل بیا د تاسې پکې په نظر کې ونیسئ. دوی وایي چې د ښځې ژغ عورت دی، را دي سي د حنفي فقه په هغه باندې در سره عدلي باندې در سره استدلال وکي، که یو آیات راغلل، یو حدیث راغلل، یو فقه اصول یا قاعده راغلل، په دې کې زه نور میډیا ته نه راځم، دغه چالنج زما له خوا دوی ته په هر حال باندې، یعنی موږ چې کله وایو او په دې باندې پوهېږم، موږ خویندې په جانب دي تدریجي شکل باندې مخته تلل، ځکه موږ وخت ته ضرورت لرو. اول سفیر صاحب مخکې ورته اشاره وکړله چې د میرمنو تر مابین هم یو سلسله بې اعتمادي سته دي، د نوي نسل په منځ کې بې اعتمادي سته، ځکه په پخواني سیاسيانو باندې دوی باور نه کوي. زه فکر کوم موږ اول یو تعداد وخت ته ضرورت لرو چې یو ټرسټ بلډینګ وسي، یو اعتماد سازي وسي، او دا وخت نیونکي ده چې دا خپل دلالت په دې باندې کوي چې همدغه پروسه په تدریجي شکل باندې روان دی. په دوهم مسله باندې د نړیوالو څخه موږ داسې هغه داسې ژر اقداماتو هیله نسو کولی، توقع نسو کولی، ځکه نړیواله ټولنه که چیرې کولی سوی د هغه منډیټ تاسو مطالعه کوي، د شورای امنیت اووم فصل تاسو مطالعه کوي، دی خپل د منډیټ مطابق کولی سي مداخله وکړي افغانستان کې صلح امنیت او د افغانستان د بشري حقونو د تحکیم په خاطر باندې قدم پورته کړي. لیکن نه کوي، ولې؟ په دې خاطر باندې چې دوی خپله مستقلانه عمل نه کوي، د قدرتمند هیوادونو تر تاثیر لاندې دي. سازمان ملل متحد خپل منډیټ لري د افغانستان لپاره،
هغه هم په خپل منځ کې اتفاق نه لري. البته په وروستیو کې معلومه شوه چې د امنیت شورا یو اعلامیه وه، تصویب ته پرې نه شودله. ګران صاحب، که تاسې هم لنډې خبرې وکړئ، ستاسو په نظر نړیوالو ته په افغانستان کې څه مهم دي؟ آیا د ښځو د حقونو په شمول بشري حقونه، او که دا چې امنیت هلته وي او نور دنیا ته خطر نه وي متوجه؟
څاروان صاحب چې زما په باور، څاروان صاحب چې نړیوال او همدارنګه ګاونډي هیوادونه، اول خو دا دی چې باید په افغانستان کې مداخله ونه کوي. لکه دا نیمه پیړۍ چې مداخله وکړي او دا پراکسی وارفیر ته ادامه ورکړه، او دا نیابتي ابزار وس هم په پیسو اخلي. یو دا خبره ده، بل په داخل کې وای د فارن پالیسی بیگینز ات هوم. په داخل کې باید دغه واکمنۍ چې تر وسه دوی دی حکومت ولی دا واکمنۍ ولی حکومت یې نه دی جوړ کړی، ځکه حکومت هغه دی چې هغه د خلکو د باورونو په اساس باندې رامنځته شوی. یعنی په داخل کې کوم مشروع
ما ویل کلن ځواب راکړي،
و قانونمند اداره نشته دی. زه فکر کوم چې باید نړیوال افغانانو سره مرسته وکړي، که لوی قدرتونه دي که د سیمې هیوادونه دي، د افغانانو په امورو کې مداخله ونه کوي او په دغه طالبانو باندې هم فشار راوړي له مختلفو لارو څخه، او هغوی دې ته یا مجبور کړي یا یې وهڅوي چې په افغانستان کې یوه قانونمنده اداره رامنځته کړي.
ګران صاحب ډېره مننه، سلامت اوسئ. وخت هم دومره و. له ښاغلي امیر ګران څخه محترم نظیفه جلالي، اغلې هیله شمس او اغلی خاطر عمر خیل څخه ډیره مننه چې په دې خبرونه کې ګډون وکړ. له تاسو اوریدونکو هم منندوی یو. د ازادي رادیو خبرونه څلور ساعت اوریدای شي.
ستم جڑے دربا یو غم نو سل غم نہ میں پسنو یک تنہا پکے سنم جڑے شان آیا پیاگ شان آیا پیاگ شان آیا مت جانا آیا مت جانا شان آیا پیاگ شان آیا پیاگ شان Yamaravanu aaya Yamaravanu aaya Yamaravanu aaya